د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه تاسو وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکي. د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکش او شاعر ګلمن وزیر مړی د شمالي وزیرستان پاسدخیلو کې خاور ته سپارل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللی چې تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکش فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن پاسخیلو کلی کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خاور ته سپارل شوی دی. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګلمن وزیر د غیبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد د جولای پر 11مه په یو قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته یووړ. ګلمن وزیر چې اصل نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې په یوه برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر 11مه جولای سا ورکړې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو برید کړی و. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې درج کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپې وهي. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف ته د ځانګړو چوکۍ ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دې چوکیو لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی و او چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوی دی. د ویل دا لغور صدا چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد د ځانګړو چوکیو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه لغوه اعلان کړی و او امر کړی و چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو چوکیو پر سر لانجه تر هغه وروسته پیدا شوې وه چې انتخاباتي کمیشن سږ کال د فروری تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لژکیو چوکۍ د تحریک انصاف املاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل پر ځای نور ګوندونو ته ورکړې وي. تحریک انصاف د سپریم کورټ نننۍ پریکړه ستایلې او دا یو تاریخي پریکړه بللې ده. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو لمخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلۍ د 12مې حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د هغې چوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخابات پرون وسو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجې خپرې کړې چې لمخې نثار باز تر یو لزره زیات اوټونه اخستی دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر چوکیو زمینی انتخابات شوی وو چې دواړه چوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وې. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی چوکۍ خالی کړې چې ورباندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وسوه. او د ناتو مشر ینز ستونتلبرګ ویلی چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزي په پای کې خپلې وروستۍ خبري غونډې ته وویل چې د 2023 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړه یرغل ته په اشاره دوی وایي چې ناتو به بریا د دې ډول حملې اجازه ورنه کړي. دوی وویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بالاخره په هغه پوځي ائتلاف کې د ورګډولو په موخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای سوي دي. ستونتلبرګ باور ورکړ چې ټلواله به په راتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلی کې خاورې ته سپارل شوی دی. د غورځنګ یو بل مخکښ د ګیلمن وزیر د مبارزې په اړه وایي،
ډېر زیاته مبارزه یې وکړله، خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جیلونه فایرونه خو څه کې چې فوج شپږ میاشتې بېدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې یې تېرې کړې دي.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې تحریک انصاف ته د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي چوکۍ ورکړل سي. د عوامي نېشنل ګوند نوماند له باجوړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده. نوموړي تر بریا وروسته په لومړۍ وینا کې وویل،
دوی چې کومې دا پرېشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چې موږ په خپله خاوره کې هغه شانه پرېشنې هرگز نه منو کومې پرېشنې چې دوی دلته کړې وي او زموږ د وطن په تبیو بربادۍ باندې تمامې شوې وي.
په زرګونو افغان کډوال هم په دې تمه په اسلام آباد کې میشت دي چې د امریکا ویزې ترلاسه کړي.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډیره په سستۍ سره روانه ده.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان په اسدخیلو کلی کې خاورو ته سپارل شو. د هغه په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ مشرتابه ځایي فعالانو او د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لبیلابیلو سیمو په زرګونو کسانو ګډون کړی. د دې ترڅنګ پر اسدخیلو ترڅنګ په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګیلمن وزیر د غیبانه جنازې لمنځونه ادا کړل سو. زموږ همکار اسرار علم مومند د ګیلمن وزیر ژوند ته کتنه کړې ده.
تکبیر دې جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکو ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلیدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو، هنرمندانو، شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانی او افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2040 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخه علمزي مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللې وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرسته ورلېګلې. نو د په خبره په 2040 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو علمزي وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلی وو کوم چې بے بنیاد وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د نقلونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د نقلونه پیسو د لیک د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فایننسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیا یو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بهرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره بدان شو منلې چې دا حقیقت نه دی. خو به حال بهرین خو وړي کې غو نه ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دا غا کې به مقصد د ته ابدا غا کې هم به چال جوړ کړو. دا یې را ریپورت
د پی ٹی ایم مخکخه لمزه مسجد وای چې کله په 2040 کال کې ګیلمن وزیر له بهرینه په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلتا د غورزنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړل. علمزه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړې، خو په هې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2040 کې دای را ریپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرا تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ورکړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کومه ده دوی کې څلې کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې پوره په ګراوند باندې مبارزه هم کی سختیانې هم تیرې کی. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې د پښتنو په تاریخ کې. خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړي او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر پنځه بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې ده چې تحریک انصاف ته یې د ځانګړو څوکیو ورکولو امر وکړ. د قانون وزیر وایي چې د سپریم کورټ لخوا دغه پریکړه دوی ته په ظاهره داسې ښکاري چې د قانون اړوند دفیع تشریح کړي نه بلکې لسر لیکلې دي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. دا له هغه وروسته دا چې د سپریم کورټ لخوا نن پریکړه وسوه چې د قومي او صوبایي اسمبلیو ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف ته ورکړل سي. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په صوبایي او قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ته د ورکولو حکم کړی دی، او یاد ګوند ته په 15 ورځو کې د ځانګړو څوکۍ لپاره د کاندیدانو نومونه جمع کولو هدایت کړی دی. د قانون وزیر اعظم نذیر تړون د سپریم کورټ پریکړه سیاسي وبلله، او ویل چې نن سبا د رسنیو د خبرونو په اساس عدالتونه پریکړه کوي. په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا په مهال ښاغلي تړون وویل چې په سپریم کورټ کې درخواست سنی اتحاد کونسل ورکړی و، خو عدالت ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. ده وویل چې د عدالتي پریکړې خلاف د درخواست ورکولو فیصله به کابینه کوي.
اپیرنټلی یہ پدی پریکړه کې د ښکاری لکه د آئنده یو پندوسمه او یو شش پګمه ماده تشریح نه شوی بلکې لسره لیکل شوی وی. ټول ته پته ده چې د خلکو په آزاد حیثیت په بیلابیلو انتخابي نخو په الیکشن کې برخه اخیسته و. دوی د الیکشن نه پس هم نه په خبر های کورټ ته نه الیکشن کمیشن ته او نه سپریم کورټ ته وړاندې شول او نه حلفیه بیانونه جمع کړل چې موږ د تحریک انصاف غړي یو. ټول اوویل چې موږ په خوخه پښتون اتحاد کونسل کې شامل شوی یو. دا تم فروری د انتخاباتو نه پس الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته د ځنګړو چوکیو نو ورکولو پریکړه کړې وه، ځکه چې د ګوند سره انتخابي نښه نه وه او کاندیدانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه د سپریم کورټ یو بینچ ګوند ته د انتخابي نښې نه ورکولو فیصله کړې وه. الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو نه پس دغه زیاتی ځنګړې چوکۍ په واکدار ګوندونو یعنې مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ کې وویشلې. وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړو، خو د سنی اتحاد کونسل غړو هم په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه، نو ځنګړې څوکۍ بیا هم په لاس ورنه راغلې. د ځنګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره په مارچ کې دوی پېښور های کورټ ته درخواست ورکړو، خو دغه درخواست رد شو. تر هغې وروسته د تحریک انصاف انتخابات ګټونکو غړو او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته د پېښور های کورټ د فیصلې خلاف درخواست ورکړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ته پېښور های کورټ پریکړه وځنډوله او د درخواست اورېدنې لپاره د فول کورټ جوړولو سپارښتنه وکړه. په جون کې د سپریم کورټ دیرلس کسیز بینچ د چیف جسټس قاضي فیضي صاحب په مشرۍ کې د دې اورېدنه پیل کړه. دغه اورېدنې به د سپریم کورټ په پاڼه او یوټیوب چینل نیغ په نیغه خپرېدې. تر نهو اورېدنو پس په 12 جولای سپریم کورټ خپله پریکړه اعلان کړه چې تر مخه یې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وګرځولو او د ځنګړو څوکیو ورکولو حکم یې وکړو. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د سپریم کورټ د پریکړې په اړه مشال رډیو ته وویل چې کوم ګوند په انتخابي نښه په ټاکنو کې برخه نه وي اخیستې هغه ته د قانون تر مخه ځانګړې څوکۍ نه ورکول کیږي.
د دې فیصلې زما په نظر کې چې کوم د پاکستان د پارلیمنت چې کوم پوزیشن دی هغه باندې اثر نه غورځيږي. په دې طریقه باندې اسټابلیشمنټس لګیا دي چې پی ټی آی هغه پیسیفای کوي، مونږ یو ټرم استعمالو چې دی په سکون کې شي او دی دا د ایجیټیشن او دغه خبره ډایورټ شي.
زما په نظر کې حالات داسې روان دي چې کېدی شي پی ټی آی به وي، پارلیمنت به وي، داخلک به وي، خدا به ماینه عمران خان
د تحریک انصاف مشرانو ریسٹر گوہر شبلی فراز او سلمان رجر سپریم کورٹ ته پریکړه هر کله وکړو او دای د حق او انصاف بریا وګڼله. اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمنی رپورټر طارق عزیز مشال لډیو ته وویل چې سپریم کورٹ دا پریکړه به په حکومت او پارلیمان کوم خاص اغیز و نه کړي.
ټوټل د دې دا سترنت چې ده تقریبا 9 سیټونه راځي، په دې کې 15 سیټونه چې ده د قومي سملې دي او دا 25 سیټونه چې ده د صوبایي سملېانو دي. فی الحال په حکومت باندې د دې فیصله فرق نه پریوځي، البته په پارلیمان کې د دیو کم قوت چې ده پاره کې به اضافه وشي. سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف هغه په قومي سملې کې مؤثر نمائندګي موجود ده، هغه خپل هغه پریزنس خایم. مونږ په بجټ کې مولیدو، مونږ د بجټ نه مخکې مولیدو، یا د دین علاوه لکه په صوبایي سمیانو کې مغو خپل سترنت خاینو، دا هغه سترنت کې به اضافه وشي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه سره به په پارلیمان کې څه خاص بدلون را نه شي، خو د ملک په سیاست کې به په راتلونکي وخت کې ډېر زیات اثر وي.
حکومت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اپنی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ کھو دے گی.
دا دې پریکړه سره به حکومت په پارلیمان کې خپل په درې کې 2 اکثریت وبایلي، خو په مستقبل کې به د ملک په سیاست ته ډېر زیات اثرات وي. اسټابلیشمنت چې کوم ګوندونه د حکومت نه بهر ساتل غواړي، د هغوی خلاف مختلف ګامونه پورته کوي. د ګوند نه انتخابي نښه اخیستل او د غړو وفاداریان بدلول دغه حربي دي چې اسټابلیشمنت یې کاروي، خو اوس د سپریم کورټ د پریکړې سره به دغه دروازه بند شي.
وو دروازه مې سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے کافی حد تک بند ہوا ہے.
د سپریم کورټ دیرلس کسیزه بینچ ته اتو غړو په اکثریت سره دغه فیصله وکړه چې جسټس منصور علی شاه ولی کله او د چیف جسټس قاضي صاحب په هدایت د ټولو ججانو په موجودګۍ کې په سپریم کورټ کې واوراوله. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبایي اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز ګټلی دی. په باجوړ کې پرون د صوبایي اسمبلی د 2 حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخابات وسو چې پکې نثار باز تر 1000 زیاتې رای اخیستې دي. نوموړي د غیر حتمی نتیجو تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خلکو یې د امنیت په نوم ووټونه غوښتي ول او په سیمه کې به د امن لپاره ژغ پورته کوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ د صوبایي سیملې په 2 انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوی. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوي او څلو ختم نمبر فارم تر مخه نسرباز یو لس زر نه سو او شپږ وشت رای اخستی ولی په هغه پسې په دویم نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان لس زر شپږ سو او دوه وشت رای اخستی دي. هغه وخت چې د نسرباز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله پلویانې دا ناری وهلې. د عوامي نشتن ګل پلویانو ته په خپل وینا کې نسرباز وویل
د ټول باجوړ قامي پر جوړیږي چې د امن لپاره او دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومه د اپریشن فیصلې کړې دي مونږ غواړو دا چې مونږ په خپل خاوره کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کومې اپریشن چې دوی دلته کړې وي او زمونږ د وطن په تبعیو بربادۍ باندې تمامه شوې وي. مونږ د ترهګرو ملګرتیا نه کوو. مونږ ورته وایو چې په کوم ځای کې مې سرجیکل سترایکس وکړي په دوه ښکاله شو زمونږ خاورې ته امن میلاو نه شلو چې زه به ستاسې د قانوني مقدمې وکالت کوم دغه لوز به سره پوره کوم او د امن لپاره به په شریکه ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ د حلقه کې یو لک او نه اویا زرو نه زیات رجسټر رای ورکوونکي دي چې په کې نه اویا زره زنانه او شاوخوا یو لک نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه څلور څلوېښت زرو نه زیاتو خلکو خپلې رایې اچولې وي چې په کې ځینې مسترد شوې هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړي او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړي. مولانا خانزیب په خپله وینا کې وویل د باجوړ په دغه انتخابي حلقه انتخابات په دویم وار زمینی و. تر دې وړاندې د فروری د اتم انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډېدلې و. ولې په دویم وار د اپریل په یوویشتمه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیابه شوي مبارک زیب دغه حلقه پرېښوده او د قامي اسمبلۍ حلقې اخیستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سین سوبې په جمشورو کې د سکرو په کان کې د زنګو پړی شلیدو لوجې درې مزدوران وجل سوي دي. د جمشورو انځامي مشر ریاض حسین وسان د جولای پر 18 تر پیښو وروسته مشال رډې ته په استولي بیان کې ویلي چې ل کانا د مزدورانو مړی استل سوي او په خبر پښتونخوا کې خپل کورونه ته لږدول سوي دي. د مشال رډې خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
د سن صوبې جامشورو ضلع ډپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای په 18 مشال لیډیو تاستولی په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلیدلو لامله درې مزدوران مړه شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په خپل یې مړی روباسلی او په خپل لګښتې خیبر پختونخوا خپل سیمو ته لیږلي دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زنګو کې ماین ته کوزیدو چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلیدل او دا غیله کوله د درې کسانو ژوند را سور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره وو او د دوو تنو تعلق د شانګلې سره وو.
عبدالغفار خان زیاته کړي چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیاوي نشته. قانون هم نه عمل کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدې پیښې بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیښې پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونه تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي. پسند کې د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پسند صوبه کې د اړمبۍ پیښنه ده. په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کویلې کان لیدلو له کبله د خیبر پختونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړه شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبو د سکرو کان نړولې وو چې د سوات، دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابدیار چې د شنګلې اوسیدونکو دی او په پاکستان کې په ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیښې راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د ماین سردار د ماین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د ماین چې کوم دی دا به کلیر کوک او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د ماینینګ دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کېږي له بده مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخي نه کارول کېږي.
عابد یار زیاته کړي چې بلوچستان، سنه او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې کېږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کېږي چې پکې زیاتره وجل شوي او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې، سواد، دیر، پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2024 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتاتیا مزدوران وجل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو توجه د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د مندلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخوډب سوې دي. چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون له امنیتي پلوه د کوټې حساسې سیمې ته د داخلېدو هڅه کوله خو فعالان وایي چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې ژوبل کړي او ځینې یې نیولې دي. چارواکي وایي چې یوازې 15 ښځې یې نیولې دي چې ضربې خوشې کړي. تفصیلیه د ایوبترین پر رپورٹ کې
د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه جوړ شوی بلوچ ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د مندلو په خاطر د جولای په 11مه نیټه د کوټي د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی وو. په کوم کې چې د لادرک بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده چې کله یاد جلوس د کوټ ښار او مرکزی برخې ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس له برخوال تر پولیس په ګډون ځینې مظاهره چان زخمی اسول ورسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهره چانو د کوټ ښار و مرکزی برخې یا ریډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله خو پولیسو دې ودې ته نه دی پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهره چان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست وو نو د دې په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. ریډ زون
ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ صرف ہائی کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کی عمارت موجود.
ریڈ زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازې بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده، د سپریم کورټ رجسټری هلته شته، بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه سوې ده. پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهره چانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهره چان د پر دې پیښه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ په ټولنیز رسنۍ په خبر شوي یو بیان کې ویلي دي چې د اړخوډه پر مهال پولیسو نه یوازې ځینې میرمنې نیولې دي بلکې ډېرې ځوانانې زخمیان کړي هم دي. د دې پیښې مواره د بلوچستان حکومت دی چا چې پر پرامن مظاهره چانو اوښکې بهونکې ګیس کارولی دي او ځینې میرمنې نیولې او بیل څه اف آی آر یا مقدمه کینډ تاڼې ته لېږدولې دي. که دغه میرمنې را خوشې نه سوې نو دوی به بیا د ریډ زون په لور راتګ وکړي. دغه وروسته چې هر څه وسو دغه ذمواره به حکومت وي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د 5 میرمنو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. په کوټه کې تېره شپه ناوخته و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو وویل چې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ٹی پی په ګډه سره په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې موخه یې د مورم په میاس کې ناکراری رامنځته کول دي. د زهیر زیب په اړه صوبایي وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یو ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایت لاندې به نیول شوي میرمنې ډېر ژر خوش کړل شي. بلخوا پر دې پیښه د بشری حقوق کمیشن لخوا هم سخته خواشنی ښکاره شوې ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لوري یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر برخوالو د پولیسو لخوا تشدد شوی دی. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوان ته وسپاري. دا د ونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د اوویشتمې نیټې راهیسې لا درکه دی.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او لسی شاعر ګلمن وزیر مړی د جولای پر 12مه مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کلی کې د هغه په پلرنۍ هدره کې خاورته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر او فعالانو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونه کسانو ګډون کړی و. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او په بهر یو شمیر نورو هیوادونو کې د ګلمن وزیر د غیبانه جنازي لمنځونه هم ادا کړل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ هغه پریکړه سیاسي بللې چې تحریک انصاف ته یا د ځنګړو چوکیو ورکولو امر کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې چوکیو لپاره درخواست سنی اتحاد کونسل وړاندې کړی و خو چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شوې دي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ نن د سنی اتحاد کونسل د ځنګړو چوکیو په اړه د پېښور هایکورټ پریکړه لغوه اعلان کړي او امر یې کړی چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو اهل دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نومان نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د دوشتمي حلقې چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې چوکۍ د کولو لپاره زمینی انتخابات پروند وسو چې پکې لسګونه زره کسانو رای واچولې. او د ناتو مشر ین ستونتلبرګ ویلي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا کول لپاره بنیادونه ږدي. ستونتلبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشري په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حمله اجازه ورنکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوریدونکو د خبرونی په پاتې برخه کې یو شمور نور ریپورتونه او شننې در خبرو. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشري پرمحل د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدل دي. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم د ناتو سرمشري بریالی بللی او وای چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث ودی. نوریاس نوری نور حال راکوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د پی خبري اژانس راپور لمخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو لدې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د يرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړي. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا او دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزې وروستۍ ورځ پرون د ډیټل والی بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی وو. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټل والي د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پورې اعلان وکړ چې لری واټن ویشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او لنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبری آژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو مې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به یې واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په لسګونه زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلی دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویان دی ممتاز زهره بلوچی پرون په اسلام آباد کې اونیزي خبرې غونډې ته ویل چې یوازې امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی دی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمیر افغانان وای چې خپل مبهم برخلیک ته ډیر اندیشمن دي. نوریا سنوری په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګرېوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګند کړه.
لا دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، په هر ته د تلولو لپاره په تمه یم چې کیس می پروسس شي. خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته ازما په شمول کوم افغانان چې د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لګنو سوند سره مخامخ دي. لدی ورهخوا دغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري، هغه کیسونه رات شوی دی او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې لدغه شته سنزو څخه خلاص شو.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یوش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغه پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله میاشت او ان کلونه تیر کړې دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو لاره ورته ویل چې کیسونه رد شوی دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پوهان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرولولو لپاره یې اړین ګامونه باید پورته شي. دوی څرګندونې پرون په پېښور کې د آبادی نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې او وی ویل چې د نفوس زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي کیدای. روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیږون کې اوږده وقفه د میندو د صحت لپاره ښه ده. اسما ګل په دې اړه رپورت لري.
پېښور کې د آبادې د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابعه شوی. دغه سیمینار د پېښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوس و فلاحي څانګې او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی چې مقصد یې په هیواد کې د زیاتې آبادۍ له امله پېښو ستونزو ته د اولس پام را ګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولی غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده نو راتلونکي وختونو کې یره ده چې په اولسي کچ د وسیلو د کمی خطر لا زیاتې دي شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو زمنګ آبادی 24 کروڑ نه ده او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ ته رسیدو یا 50 کروڑ ته قریب شو نو ډبل شو. 10% نه زیات زمنګ چې کم آبادی دا هغه ته خوراک نه ملاويږي د ماشومان ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ډی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دین او فیملی پلاننګ کوي. دا شانتي زمونږ چې کوم پکار دی 51% دی. نو دونه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغه سره سہولیت میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر څانګې ډیپټي ډایریکټری امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري کچره په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغیز غورځېدای شي.
زیات تر خلکو کنسرن وی هغه دا وی چې د سره بیا ماشومان چې دین او هغه نه کیږي بیا نور زیات تر خلکو دام دي چې د سره کانسر کیږي نورې بيماریاں کیږي. نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزو ویل غوړم چې د سره هیڅ تاسو مسله ني دویمه خبره دادا چې د دې سره کانسر وینسر هیڅ داسې خبره ني سوسايټي لحاظ نه چې ګورې نو د سیم امانیت سدسیا غنښتا د ټول نغټه خبره دادا چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خو اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روغتون ډاکټری وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل دوی د خانداني منصوبه بندې په حق له محفوظي طریقې لري چې د لارې په صحت څخه قسمه منفي اغیز پریوتو بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې دم کېدای شي.
څنګه مشرانو زمونږ چې کومې مشرې خویندې وي هغوی به صرف دغه ګولۍ پیژندي چې روزانه به اچي او بس دې نه علاوه هیڅ چاته پته نه وه. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډېره ښه ټیکنالوجي د امپلانان دا په مټ کې یو کیپسول وي هغې دپاره څه داسې خاص د سرجري ضرورت نه ده. بس سمپل مونږ ولا لوکل انستیزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته ولګو. هغه د هر یو قبایلي علاقه کې د هغه د هنګونه او د نغنه والا کوهاټ او مونږ تلیو لکی مروت ته مونږ تلیو بنو ته مونږ تلیو بټخیل ته مونږ تلیو لنډی کوتل ته جمروت مونږ په خپل تلیو زمونږ یونټ شته هم د پیښور نه ډاکټرانی او پوی عمله چې کومي هغه په یو ګاډي کې لاړ شي په یو یو ورځ کې مونږ اویا اتیا کیسونه مونږ داسې کوو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادۍ قابو کولو په لړ کې سرنګ ګامونه پورته کوي په اړه یې پیښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خاندانی منصوبه بندۍ مرکزونه پرانستي او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوره صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زموږ سنټر دی زموږ بیسیکلی زموږ په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلاننګ خدا سره شوی چې هر یونین کونسل باندې هغه دغه دی سیټل دی او اوس د کم نیولی مرج ډیسټریکټ سی په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو ویل پاکستان کې د آبادۍ مخ په وړاندې زیاتې دوله وجي د روزګار کمی د صحت سهولتونو نشټوالی او د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي کوم چې راتلونکي وختونو کې د ګڼ شمیر ټولنیز ستونزو سبب ګرځي. آسما ګل مشال ریډیو پیښور.
په پېښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې څېړنیزې شورا په نوم یوې ناحکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه سوې. شیعه سنی او نورو عالمانو د پرونۍ ناستې په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي د یو بل پر ضد د څرګندونو څخه ډډه او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شیعگان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي او د جولای پر 11مه به ماتمی لاریونونه هم کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د محرم د اشورې د ورځې نه وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تن دې د فرقایز نفرت په بنیاد په زور خپل نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقایز تاو تریخوالی ته د لمن وهونکو او سخت دریزۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دي کاروایی وشي. د اختلاف رای د آدابو په دایره کې دي دننه په بیلابیلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړي شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولې کیږي چې د تشدد او تاو تریخوالی یا فرقایزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز ډایریکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل.
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانا یو بس تڑی ڈیسیزون دی دا احترام باوجود یو بس اختلاف کول خو لیکن بدقسمتی نه زمونږ معاشره جذباتی ده نو مونږ اختلاف مخالفت ته بوسو جګړې ته جوړی کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف فرقې جوړی کو او د هغه فرقو په بنیاد باندې مونږ د یو بل نبیا پتو بازی شروع کو د یو بل جمعتون ته نزو د یو بل مدارس ته نزو او اوس هم الحمدلله زمونږ څومره ذمہ دار علما کرام دي نو هغه څنګه چې تاسو نن اولی دل په سټیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی وی همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږۍ لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې مهتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقایي ستاو تریخوالي سبب وګرځي.
تمام شیعه سنی تمام مسلکونو نه دغه اپیل چې خپل خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف رائے خو خپل ځای ده لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول یا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نامناسب ده. نو هغه طریقې کار او هغه آداب او د سړی مد نظر ساتي خپل رائے دې هغه پیش کوي خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دي پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاو تریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار دی دی ایام کې چې دا ذمہ دار کسان جمع وو، دا ذمہ دار کسانو گفتگونه مو استفاده وکړو. محرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نو رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار دی غوي کې هر یو خبره څنګه اومد کې جوړ شي، اومد کې کور برسي، ملک ته فائدہ رسیږي. هغو طرف ته مو ډېر توجه وکړو. ماشاءالله مو کې مشترکات ډېر شته دي، که مو کم شي نه څه کې اختلافات شته دي. مو ته دوره موکه نه مېلېږي څه مشترکات دي ټیم کې ذکر کل د مشترکاتو شی لکه توحید دی، 124,000 به نبوت رشته دی، د قرآن مجید رشته دی. که ممبر باندې مثال ته ورسه چېر ضرورت وي نه هغه دوره مهذب انداز کوي څه ته هغه نه چا ته تکلیف نه رسېږي.
په پاکستان کې د عاشورې ورځ د جولای په 18 نیټه لمانځل کیږي او د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره کې یو خواته کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوې دي، نو بل خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولو نه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
روان اونۍ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وژنې دعوې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترګري پر ضد د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر احتجاجي وړاندې پر ضد احتجاجي تحریکونه او غونډې وسوې. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د سر خار پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انښتې هم زیاتې شوې دي. د جولای په 10 او 11 د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې اووه امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژلې شوې دي. له دې وړاندې بیا د جولای په 9 په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي ګاډو په وسلوال برید کې درې پوځیان وژلې شوي وو او 10 نور پکې جوبل شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یوه انخته کې د پوځ یو کیپټن وژلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د وسلوالو په عالیتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټۍ د جون په 28 نیټه په پاکستان کې د عزمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په عزمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل وروستو داسې نښ کاری چې د وسلوالو په ضد وروستۍ کاروایانی د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو څو کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیس آپریشن چې دی دا د رد الفساد آپریشن چې کله نه شروع شوی دی د هغې په رڼا کې په ټول ملک کې دغه کیږي او عسکري ذرایع وایي چې په تیر یو کال کې د 22,000 نه زیاتې انټیلیجنس بیس آپریشن شوي دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیسو والا هغوی چې د حصه اخیستې دا شهیدان شوي هم دي. پکې پوره بنیادي خبره داده چې د نوي آپریشن خو نه حکومت څه ویلي دي چې ګنې یاره مونږ د عزم استحکام په نوم باندې څه نوی آپریشن لانچ کوو، بلکې هغوی چې دغه عزم استحکام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټیلیجنس بیس آپریشن زموږ شروع دي دا دې ته لږ نوې انرژي ورکول دي، نوې توانۍ ورکول دي، ټیکنالوژي سپورټ ورکول دي، فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پر رنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بے ځای او بے کور شي.
یقینا چې خلکو کې یره طرح شته دی او خلکو رد عملم شوکړې د خپل په دې آپریشن
حوالے سرا او چکر دا ازم استحکام نمراغ دا اپریشن په حوالے سرا نو سیاسی جماعتونو هم داغه مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغې خو داغه نه رستو چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموارو خلکو راغې یعنی وزیر اعظم پاکستان پاغه باندې خپل موقف ورکو پاغه باندې چې کم د آی ایس پی آر موقف راغې نو زما په خیال دغه زموار خلک دی وغي دا ډېر په وضاحت سره وي چې د یو داسې اپریشن چې را پاغه کې خلک به کور کړی شي او پاغه کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو خډیر وګدم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی او ویل شوی دی چې دغه اپریشن امکان نشته ظاهره خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي دا به انټیلیجنس بیسډ وي
د زیات شویو نامنې د پیخو او د ازمې استحکام په نوم د نوي پوزي عملیاتو په اړه د ولس او د زینو سیاسي غوندونو د نیخنو رستو هم 13 ورځ د جولای په 11 منېټه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د سېنات د کورنۍ چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د ازمې استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوی او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خبروي
دا مشال ریډیو ده
په داس حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو خلک وایي چې ګراني ورستر بلې زیاتېږي حکومت د بجټ تاوان یا خساري پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستي خو ورسره د برښنا ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمولو لوجې لوړ کړي دي د پېښور رسیدونکو وایي چې ګراني ژوند نور ستونزمن کړي دي تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاش کې ل 2.2 کرب روپو قرض اخستي چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي د په داسې حال کې دا چې په جون میاش کې وفاقي حکومت ل 3.5 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو د خزاني وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال ل 10.5 ارب روپو د ګټې تر لاسه کولو هدف دی په دې لړ کې حکومت د بجلی ګیس او پټرول بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي د پیښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی د پیښور خار یو اوسیدونکو چې میړې سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل ګرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي
ګور امخ کې به چې ګیس بیل راتل کنه نو کاغه به 2000 راتل نو اوس داغي بڑا بللای که د بجلی بیل دې کله زر راځي نو هغه اوس هغه په حساب سره نیم پړی مانی ډیر سره ټول بجلی نه ټول چې بګینټو ګینټو بجلی لاړ خو نه بیلونه هغه شانې به مو باندې راځي یو نو که چې شکه سپاله خدای دې سخت ادا کنه یا خپل تنخوا واخلي نو هغه به هغه کې بیلونه ادا کوي کاغه به په کور نظام چلی
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي رپورت کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13-15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه ل 8.9 ته لوړه شوې ده د پیښور خار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شایانو به سو چنده سیوا شي ودی او د اخستو توانې هم نه لري
پیلا وچ راتل نو شین نو ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو است پیلا وډیر راتل اوس پکې است کم شي وی تو رو کی ارس خوراک غمدار کم شي وی او بل ګران شي وی دا دې چې دا ګران دی پیلا بچ په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وک ګران راځي
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هرڅه ناکافي بولي د پیښور خار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو لوجه دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده
موږ سره کوم سوداګان دي مثلا غوړي د چینی د وړي دي دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګان دي د ضرورت لپاره نو موږ چې ده ان کې دا غسي ناس دي ورس کې موږ هغه سوټه دي چې کوم زمو مخته یې راځي چې د پیم چې تقریبا 50-55% زمونږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده مخکې به زمونږ تقریبا 50-60-70,000 روپۍ سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغلی دا ګرانی د وجه بل دې ټکسونه د وجه هر شی مانځي ټکسونه کېدلو یعنی دې پورې چې پنځه روپۍ کوم شیمپو دې هم مانځي دې ټکسونه غولونو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجه زموږ بازارونه بيخي مشکلات سره مخامخ
د پخور خر یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي
مخکې په بجټ کې ګرانی راتله اوس آرامې شي په موږ باندې د بجلی چې کم دی ګرانی روانه ده ولې شانتي راځي چې یو آغا د الله نظر چې ماغه 2300 روپۍ ټوله ګران شلو دغه شانتي غوړي چې هغه ها ګران شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پړسکو چې چیردا چې 500 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولستبا رعایت میلاو شي خدا سي ونه شو
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصله غستل دي آی ایم ایف دباو صرف د ولستبا لپاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټي باندې ټیکس لګاوه په سکولونو باندې ټیکس لګاوه په اډیوکیشن ټیکس لګاوه په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوه خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نه شي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار لود ورکې لګیا ډیره باراول چا په ایوان کې ناست
پاکستان له 2019 کال رئیسی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر بهمغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ اربا ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې اربا ډالرو د پور بل موافقه وکړه چې لمخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې اربا ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړ آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو